کچې د دې کار کوي، په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري چې دغه پولیو ضد واکسین جوړیږي. نو په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د انسان ته مضر تمام شي.
د تاسو په نظر دغه کوم کسان د خلکو ترمنځ دا ډول خبرې خپروي چې هغه د دوی په زیان وي، لکه همدا د واکسین خبره چې دوی وایي حرام دی،
زمونږ په خلاف لکه څنګه چې سیاسي تبلیغات دلته روان دی،
هم د استبابات په برخه کې،
هم دا کارونه روان دي. اوس ګوره کچیرته دا حرام وي، نو په دغه نور هیوادونو کې چې استعمالي ګالته ولې حرام نه دي؟ پاکستان زمونږ سره په څنګ کې همسایه هیواد دی، مسلمان دی، نو هلته هم دا استعمالیږي،
هم د عربستان کې،
استعمالیږي، په ایران کې استعمالیږي، قطر نظر دي چې نور دنیا کې کدا حرام وي. نو د انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی او په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر کثرت د مسلمانانو په انډونیزیا کې ده، او ډیر ښه علما دي، ډیر ښه زتون دی اسلامی. نو هغه به ډیره په خو مخنیولې و، غږ به پورته کړي و. دغه تبلیغات چې کیږي د دې لپاره کیږي چې موږ افغانان باید په هر لحاظ باندې کمزوري وسیګو، وزپل شو، مایوب شو، کمزور شو، او بل اخر د ژوند هیڅ نه و استفاده ونو کو، د تل لپاره باید بل پوګو باندې پراتو وسی.
د تاسو په نظر علما او ته څه ول پکار دي تر څو دغه ډول خبرې چې خلکو منځ کې خبريږي او اصلا هیڅ اساس نه لري دوی څه وکړي؟
د علما او دند او د علما او مسولیت تر ټولو د مخه ده چې اول به زمونږ دینی عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوهه کې مسلط شي. اول باید خپل پوها ولرو، دویم دغه پوها باید مونږ نورو انسانانو ته، هغه څوک چې زمونږ اوریدونکي دي، هغه څوک چې زمونږ مقتدیان دي، هغه څوک چې زمونږ علاقه مندان او شیقین دي، زمونږ خبرو ته غوږ نیسي، باید هغه ته په صحیح شکل انتقال کړو. دا مونږ دنده ده، دا د عالم وظیفه ده. زمونږ دنده یوازې نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او منځ او د سروژه وخیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و. هغه وایي ما انزل الله هدانا الا انزل له شفاء. الله هیڅ یو مرض نه ده پیدا کړی مگر دغه لپاره یې علاج پیدا کړی دی. مرضونه پیدا کیږي، علاجونه پیدا کیږي، نو چې مرض شته نو علاج هم شته. دغه طبابت نبوي طب چې موږ تاسو ورته وایو، نو علما مسئول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسول الله خوانه موږ ترا پاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زمونږ علما بحث کوي چې هغه هم د طبي او برخه ده، ولی په دغه موضوع کې چې صحت زمونږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکۍ او د طهارت یو دین دی. د نظافت او د پاکۍ او طهارت د دې دا معنی ده چې میکروبونه، جراثیم باید له منځه ختم شي، او تاسو باید صحیح صحت ولرئ، سالم وجودونه ولرئ. ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل، پوره عقل، سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي. کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه د سیا ماده کوي چې هغه دوی په خپلو بچو باندې واکسین ونه کړي او بل اخره هغه دوی مایوب سي، دغه سي کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي، په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل شوی؟
کچیرته تثبیت شي چې یو څوک دغه سي حرکتونه کوي، شران دی به تعزیر شي، داسې خلک به تهدید شي، اول به توصیه شي، تربیه شي، کنه کېږي دغه سي خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کېږي، د ابد لپاره بند کېدل شي، ځکه د خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسولیت څه شي لرو؟ یو څوک به موږ ته هر شي وایي، یا موږ به ومنو؟ موږ به هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعور ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی. موږ تاسو مسؤلیت لرو د دې خبرې، ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند له لاسه ورکم، ولې زه خپل صحت له لاسه ورکم، ولې زه خپل اولاد له لاسه ورکم؟ الله تبارک وتعالی موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوقو باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو، نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي، په هغه کې صحت یو لویه مهمه موضوع ده. په هغه کې اخلاقي تربیه، په هغه کې ایماني تربیه، په هغه کې عملي تربیه، په هغه کې فزیکی تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، نو ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي، که موږ په هغه باندې تحقیق او ریسرچ وکړو، تر کومه چې تر اوسه پورې شوې دي، دغه معنی هم ده چې هغه انسان ته مضر تمامېږي. بل خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا دغه مسلک ده، دا دغه وظیفه ده، او دا دغه دنده ده، په همدې مورد هغه زده کړې دي، موږ ولې د خبرې ته غوږ ونه نیسو؟ د ډاکټر ټولو خبرو ته غوږ نیسو؟ نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبرې ته غوږ نه نیسم؟ او موږ هیڅکله باید یو چاته داسې مشوره او نظر ورنکو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. ښه مسلمان هغه ده چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په دې خپلو ژبو باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ ده چې بیا به په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تېره مور او پلار چې د داسې کسانو خبرو غواګ نسی چې ورته وای وای دغه واکسین کپ بچی باندې ولاګوي د حرام دی دا خبر منی مور پلار دوی تخپل تاسو سوای
کله چې دی د خپل اولادونو په وړاندې به تفاوت پاتې کیږي به اعتنا پاتې کیږي به کفایت پاتې کیږي او د دوی اولادونه شل کیږي فلج کیږي ګډان کیږي او هغه بل اخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پند ګرځي ایا دوی د هغه په وړاندې مسؤل نه دي ایا د دوی وظیفه دا نه ده چې د خپل اولادونو صحیح او سالم وساتي د اولادونو سالمه تربیه په فزیکی لحاظ او په مانوي لحاظ باندې د والدینو مسؤلیت دی کچیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کی صحیح ساتنه او حفاظت ونه کی دی د په وړاندې باندې مسؤل دی د بیلګې په ډول باندې د عمر جنو په دور کې یو سړی راغی د خپل زوی نه شکایت وک چې زمې د زوی وهله مو جنگ را سره وک د پلار سره حقوق دی نو هغه تر څو چې امیرالمومنین عمر جنو سره خبري وکي هغه ته سزا ووروي نو غورته چې امیرالمومنین زم د خبرو حق لرم کړی درم غورته بالکل تر خبرو حق لري خبرې دی وکا
زوی
ورته ویلې ورته ویلې چې ما ته دا وایي چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې نو غورته ویلې چې حق دار چې پیدا شي سم نوم ورته کی دي اسلامي زړه ور باندې وکي او هغه ته حتی تر واده پوره نو ورته ویلې چې ته زما د پلار پښتنه وکړې د ما ته نوم څه شي خېده د په ماسه زده کړی کړی دي ایا د ما ته واده کړی دی وخت چې پلار مسؤلیت لري مور مسؤلیت لري په ټولنه کې د تجربې له مخې کچیرته یو مور د خپل بچی په ارتباط باندې بې تفاوت پاتې شي او دا ماشوم کله چاړه پلاس کی کله ور پلاس کی کله نغری تر وانی کله د بخاری او چری خوته وړاندې کی ور ته ځان وړاندې کوي نو که دا مور بې تفاوت پاتې شي به کفایت پاتې شي نو دا به خپل زمیر ته ملامت نه وي ایا په ټولنه کې به نور خلک ملامت نه کی هم دغه شکل باندې یو طفل چې نه پويږي دا به خلکو نه واوري دا به خبره ته وګونی سي چې زما دغه اولاد مسؤلیت زما په غاړه باندې شې ده تنه هغه ته روډي پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کم کمال نه دی به تر دا چې مونږ اولادونه به سالم وروزو مونږ اولادونه به سالم تربیه کو د هغه په هر برخه باندې به مونږ تاسو غور او فکر وکړو تر سوچ ټولنه ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کوو تقدیم
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ
خدای کې به خیر څوک راګاوري دلته ډاکټر مې سیاغه دوا خانه به دې سترتول کې بل دوا خانه ته مورزه دغه دوا خانه ته ورس
د یو تن خبرې مو واوریدلې چې د زینو ډاکټرانو د نقصې لیکلو نه شکایت کاوه یو شمیر نور بیا وایي چې ډېرې درمل بې کیفیت دي نن په همدی حق له خبرې کوو په پایل کې د هغو کسانو خبرې ورو چې وایي زینو ډاکټران داسې نقصې لیکي چې درمل پرته ل خپل درملتونه په بل ځای کې نه پیدا کیږي ورپسې د بې کیفیت دوا پاړه د خلکو ګیلې درته ورو د خبرونه په اخر کې مو د روغتیا وزارت له مرستيال سره مرکه کړي د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي ده
قدر من اوردونکو په دې ورستیو کې یو شمیر کسان د زینو ډاکټرانو له شفري نسخو او بې کیفیت درملو څخه شکایت کوي دوی وایي چې په کورنیو کې د کمزور اقتصاد له امله د ناروغي پر وخت د درملنې لپاره پیسې په ډیر مشکل پیدا کوي ډاکټر ته چې ورشي د بشمیره مایناتو سپارښتنه ورته کوي کله چې درمل اخلي په داسې لیک لیکل شوی وي چې پرته د ډاکټر لخپلې دواخانه بل څوک نشي لوستای ل ډیر سختۍ او سرګردانۍ وروسته په دې توانیږي چې دوا واخلي بیا درمل د دوی په وینا بې کیفیت وي په فایل کې د کارتیناو د اوسیدونکو اجمل خبري اورو نو موري وایي یو خپل په خاطر نه پیږي بل ډاکټران داس نسخې ورته لیکي چې لوستي کسان هم نشي
وستای خدای کې بخې څوک غاوري دلته ډاکټر مې سیاغه دوا خانه به دې سترتول کې بل دوا خانه ته مورزه دغه دوا خانه ته ورس اوري څار سره ته ولي کې مونږه واخلو جب کې واچو کاش کې مونږه خط زده وای چې ډېره ګندای مغه وای خد سیده نو کله تاریخ تیر دوا را کوم مونږ نه پیپیو
اکثره کورنۍ کمزور اقتصاد لري دوی د درد پر وخت ډیر په مشکل دومره پیسې پیدا کوي چې ډاکټر ته ورشي د پغمان اوسیدونکو اجمل وایي چې په هر درملتون کې د دوا قیمت فرق کوي داسې هم شوي چې د شلو افغاني دواي ور باندې په سل خرڅ کړي
خو معلومه چې پیسو د پردا کار کوي یو دارو چې په یو قیمت یو ور کوي
اماغه دارو بل زګه خپل بل قیمت در کوي ډاکټرانه یو شی چې بدري روپۍ راځي په لاس خرڅي صحت ته تاوان رسي اقتصاد ته تاوان رسي
او بیا کلن حاجی سید عمر وایي چې